نه دي توزیع شوی. کالم څه ډول لیکنه ده؟ له تبصرو او مقالو سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له تکړه کالم لیکوال شهرت ننګیال څخه کړي دي. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. نو هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکاو؟ څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حالله چې په تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی د کالمونه څه تنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولي دي. خو د دې نه علاوه دغسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغوم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري، د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده، او په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده او ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغه یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې چې هغه په یو کالم کې د یو پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسائل راوړل او هر پاراګراف په یو موضوع او په یو کالم کې به 15 دغه پاراګرافونه یا موضوعات راغلي.
د طنز خبره مو وکړله، طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به هم یو ارتباط لري د موضوع سره، دغس نشي کېدی چې موضوع وای او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
البته لیکنه په زړه پورې کوي، جالبوي، او د لیکنې هغه خوګلت او رواني او یا استدلال چې سړی کوي کله نو هغو ته ډېره ګټه رسوي. نو زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې یو څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کړي، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي کنه کیدی شي له نورو ځایونو هم کالم شروع سي؟
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښوي، چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده، او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده، او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم هغه ساحه هم دومره پراخه نه ده. ساحه نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په یوه ځانګړې یا محدود ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمه نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډیر مشهور دي، مینوالم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغه لته کالمونه داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحثونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته ور وښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته هم کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، کچیرې یو کالم سانسور نشي او کچیرې شي، د دې دواړو ترمن څومره تفاوت راځي؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایي چې هغه په لیکوال هم حاوی وي، مسلط وي، او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي، خپله لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنېږي، او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي، هغه خپلې عملي تجربې په دې اړه راته وایي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي، یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي. ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي، نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي، کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهور کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهور کالم لیکونکو نو هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په هغه چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. اوس قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کې دی دای د خپل مدعا لپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا یې خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپل وي. البته د نورو د لیکل نه دا استفاده کیدای شو، دا دغه سن دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی. خو مطالعه ډیره ضرور ده، د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسیدلی دی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی. او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه
اوس د کیسې وار دی. وږمه جبار خیل راغلی لنډه خو د پند کیسه ورسره ده. دا وایي په دې کیسه کې مې د دوهم راهب ځواب ډیر خوښ شو. راځئ واورو چې دا ځواب څه دی.
ذهن او ګناه. د تانزن او اکیدو په نوم دوه راهبان د ښار په یوه کوڅه کې چې اوبه پکې ولاړې وې تیرېدل. دوی لوبو سره یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د جامو د ککړېدو ویره ورسره وه او د تیرېدو جرات یې نه کاوه. تانزن ور تیر شو، نجلۍ په اوږه واړوله، د سړک بلې خوا ته یې پورې ایستله. اکیدو خپل راهب ملګري ته څه ونه ویل، خو خبره یې زړه ته واچوله. او چې ماسخوتن معبد ته ورسېد، تانزن ته یې وویل له یوه راهب سره ښایي چې پردې نجلۍ ته ورنیک دیشی. تانزن ورته وویل مناسبه نه ده، خو ما د ښار په کوڅه کې پریښوده او تا در سره دلته معبد ته راوستې ده.
باز خان عالمیار د ژوب سیمې ځوان شاعر دی. لای د شعرونو ټولګه نه ده چاپ شوي. ښاغلی عالمیار ډیر غزل لیکي. په دې وروستو کې د ناتار تر سرلیک لاندې یو وخت حماسي نظم لیکلی دی او په دې نظم کې اوسنۍ ناخوالی انځور کړی دی. ښاغلی باز خان عالمیار دغه حماسي نظم په خپل غږ راوروي چې له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل رالیږلی دی.
له چتراله تر بولانه ګلخانی پکې روانه، د سالار د سترګو غم خوري، لار ورکیږي له کاروانه. تر خپل وس هم زیات ذلیل سو، را رسیږه پر روشانه، پښتنی په ناتار بیایي له یاغي وزیرستانه. لکه اوس چې څومره خوار دي دومره نو بې ایمانه، د بهرام تر امر لاندې ستا بچه د خوشحال خانه. لکه فن سره را پاڅه ننګ سپاته له افغانه پر دریا او یمل غږ کړه گنی ټوله کیسه ورانه موږ خو بیا تالا ترغسو زمانه راته حیرانه ګورګین ډلې ډلې ګرځي یو ځل راسه میرویس خانه د عینو د سالو روی دی ستیار دورې دورانه مرهټه پر لاهور میش دی توره اخله احمد خانه موږ غیرت او غرور بایلود چې تنست شوکالو خانه په پښتون اوس کوي لوبي د رنجیت شاهی روانه دغه جنگ به کوی تاسې د یتیم اوښکه ګویانه تور کاله ستا نومه ده شملوره ګجو خانه په ازمامد ګلګون په وینو بې اسرې بې سایوانه د ګیسپو ډنډرې پریکړه میړنۍ ارسلا خانه پرنګۍ د سلامتې پښتنې شوې بې پرسانه په تور سرو توران ګډ شول یو د دراسه عجب خانه سالاری در سره شایي د میوند د درې خانه ملالۍ لشکر بدل کړي چې تنه یې ایوب خانه عربي پیریان یې نیسي پر وحشت سر دی ناځوانه د مرغې پر غرو نظر وړه ننګیالی پالی خانه نه مشوسته نه شیرکسته نه تراغلی ازمیر خانه یا ساونه مسخیله خدای دې پیش کړه ناګهانه ستا ګلونه ګلخانان سول بیگانه له خپل ځانه خان شهید راته پیدا کړه راته راکړه لپنجانه دا ولس به یو کول وي چې شبیا مینه پریمانه د وطن کوڅې دې غواړي یا ملنګ بچا خانه میرولی پشان د مړدی لتا ورسته ولی جانه ګلمکۍ هم د څویل سوا لیونه مساخانه د درخو په سپینه خلپسه پایو ګرځ سرګردانه رباب د تور را اخله وخت د ننګ د یدم خانه د مابی ما ټوی سپی سپینه ستا په هله زرب خانه خپل لال بیگ او لال بی باسه د خدرایو له زندانه د شهباز غړی له سر یو ور ژغ وکړه قربان شیربانو مېریس فضلې ستا په نوم د یوسف خانه تور د لای د خدای پار دی شاهی مړس ول هجرانه د پلانو لبشو وزه او سر پریکړه له دربانه خوشکیار ته خبرې ظلم زیات سول دورانه شاترینه در خوندې کړه د خونې لشکر لزیانه د شامار کې سوړ دسو ننګیالی مومن خانه لوڼې نه خوري باچاهان خوري غمی وړي له بدخشانه شیرینو د لارې څارې زړه یې ډک دی له ارمانه بس د کن پرېږده را درومه په بیلتون د مور ستومانه تور لنګۍ لټوي خوندې د اوو ورونو د میانه ستا له لاسه همیش خپل مرې نوکوهلې سفرخانه ستا رباب او ځواني غواړي ننګ کوي ستا پر مېړانه د نازو بېبیز ګیروی دی چرته ورک یې کتب خانه سترګې سرې د شاخونکار دي غلبلې د له هر خوانه شمایله وهي چیغې کوڼ خونه جلات خانه یا پرها د مغزماتې شیرینۍ دې کړه پښیمانه د مرګوټې غر سورۍ کړې بس راځه له اوارانه د ګجرۍ په خالو مسته د هندکۍ د بسترې ځوانه د وطن د نجونو نصبې په وطن دې کړې شپیانه خړه پړه پښتنه دې پکې بایله پهلوانه هسې سر پر بیابانې پر تا قرآن سو زبزبانه د مزدور په خولو چاغه څه دې ننګ څه دې میړانه څه به ته څه به سیالي کړې څه به کړې ورندار ودانه
په تیرو ادبي بحثونو کې مو د سمبول پر ځانګړنو او لنور صنعتونو سره پر فرقونو د خاغلی درمل خبري واوریده. په نننی باس کې خاغلی درمل راته وایي چې شرقي او غربي سمبولونه کوم مشترک ټکی او فرقونه لري. د باس دا اوریدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب، موږ په تصوف کې په مجموع کې په شرق کې سمبولونه ډیر زیات دي او هغه مراحل چې دي د تصوف هغه په بند تشریح کوي، او ځینې نورې هغه تصوفي مسلې چې دي دوی په دمدغه سمبولونو په مټ باندې تشریح کوي. په غرب کې چې دي بیا دا له دې سره ډېر متفاوت دي، یعنې هغوی بیا نور مسایل دي. دوی داسې مشترک ټکي هم سره لري د شرق او د غرب.
د غربي سمبولیزم او د شرقي تصوف ترمنځ ډېر مشترک ټکي شته. موږ په تېرو بحثونو کې هم وویل چې په 1830 کې په فرانسه کې د ریسټوریشن په نامه یوه شاهي سلطنتي کورنۍ وه. دا 14 کاله په وخت کې وه. دا کورنۍ بیا وروسته د واک ته ولوېده. د دې کورنۍ د سلطنت په وخت کې د رومانتیزم مکتب په اوج کې و. بیا وروسته د رومانتیزم د مکتب کوم شاعران او لیکوالان چې وو، هغوی د رومانتیزم نه تېر شول او د ریالیزم هنر د ژوند لپاره د نظریې لارې ونیوه. د دوی په مقابل کې بیا د پرنسیونو په نوم ځینې خلک پیدا شول. اول ویکتور هوګو وویل چې هنر دپاره دی که شاعران حق لري چې حتی بېهدا او بېمانا شعر ووایي. شاعر متحد نه دی چې خامخا به د ده په شعر کې یو لوی مطلب یوه لویه معنا وي. ده د هنر د ازادۍ په اړه یو اعلامیه خپره کړه. وروسته د پرنسیونو په نوم ځینې لیکوالان او شاعران پیدا شول چې هغوی هم د هنر ازادۍ ته او د هنر دپاره نظریې ته تعهد درلود. او په هغه پسې وروسته بیا د ګمرا شاعرانو یا د منحتو شاعرانو یوه ډله پیدا شوه چې د هنر په زده باور درلود. خو د لویه سره په دې مکتب کې وروسته د بودلر او ملارمه او د ریمبو په څېر شاعران پیدا شول چې د عملا یې د سمبولیزم د مکتب ډبره کېښوده. دوی د پخوانیو ادبي مکتبونو سره په ټکر کې وو او د هغوی سره په ذوقي او فلسفي لحاظ نه وجود. ریالیزم مثلا تخیل او رویا د ادبیاتونه یا د هنر د ساحې نه تبعید کړي وو. هغوی ټولنیز حقایق ورباندې بیانول او دوی ویل چې په شعر کې یا په هنر کې د یوې پدیدې نوم اخیستل د شعر د څلورو حصو څخه درې حصې خوند په اوبو لوهو کوي. دوی په دې عقیده وو چې دغه نړۍ ټول نړۍ د رازونو او د سمبولونو نه جوړه ده او دا هره نښه هره پدیده چې دلته ده د یو ماورای حس او ماورای مشاهده یا مفوق الطبیعت یو عالم سیوره یا رمز ده. په دې توګه دې ته هغه شاعران لاره موندلی شي چې هغوی قوي مشاهده لري او په دې رازونو باندې پوهیږي او دا سمبول شاعران. دوی هم په فلسفي لحاظ د سمبولیزم سره دلچسپي لرله او هم په هنري لحاظ. په هنري لحاظ دوی غوښتل چې په شعر کې د ارې کلمې دپاره یا د ارې پدیدې دپاره د هغې نوم ذکر نه کړي، بلکې د هغې یوه داسې ځایناستې کلمه یا سمبول ورته غوره کړي چې خپله په هغه پدیدې باندې هم دلالت وکړي او ځینې نور ګڼ مدلولونه هم ولري. او بله دا چې دوی په فني او هنري لحاظ غوښتل چې دغسې یوه شاعري وکړي چې په اسانه معنا نه شي او یو څه د ابهامو پیچلتیا څخه ډکه وي. ځکه دوی عقیده لرله چې که په شعر کې موږ مستقیما د یوې پدیدې نوم واخلو، د دې شعر درې برخې خوند ډایرکټ د منځه ځي. په شرقي عرفان یا تصوف کې هم عین عقیده دغسې ده چې د ټول عالم موږ چې څه ګورو څه مشاهده کوو او څه چې زموږ په واک کې دي دا ټول د یو مافوق الطبیعي قوت د جمال او د جلال سیوری دي او د هغه رنگارنګ جلوی دي او خپل د کوم شان چې دي د رمزونه دي په خپل ذاتی کوم رزښت نه لري. صرف د یو لوی ذات او د لوی حسن مکرر جلوی دي چې په بیلابیلو شکلونو څرګند شوی دي. یو دغه مشترک ټکی چې پکې دي. بل خبره ده چې په شرق کې په دویم اسلامي پیړۍ کې د متزلو په نوم یو ډله پیدا شو چې اغوی د معرفت دوه وسیلې معرفي کړې. یو حس یو عقل. حس هغه څه دي چې موږ حسي شیان یا طبیعت ور باندې پیژندلی شو، هغه څه چې د حس او تجربې وړ دي. او عقل د مجرد کلیاتو د پیژندلو لپاره دی. او دوی ویل چې اصلي معرفت د رسیدو لپاره عقل دی او عقل په مجرد کلیاتو باندې د پوهیدلو وسیله ده. ځکه نو عقل محترم دی او هغه څه چې د عقل او د منطق سره برابر نه وي هغه د منلو وړ نه دي. دوی په مقابل کې اشاریان یا متکلمین پیدا شول. هغوی ویل چې نه، د عقل نه شرع مقدمه محترمه دی، عقل که محترم دی، صرف یو علت دا دی چې موږ شر ور باندې درکولی شو، په خپل ذاتی کوم ارزښت نه لري. خو د اشعریانو د معرفت وسیله آیات او حدیثو، دوی ویل چېرته چې په آیات او په حدیث کې دي، په دې کې د منطق او د عقل ځای نشته. او په دې لحاظ د اشعریانو یا د متکلمونو په شعرونو کې عقل ته ډېر سپکم کتل کېږي. د مولانا رومي شعر دی چې پای استدلال یا چوبین بوت، پای چوبین سخت بې تمکین بوت. یا حمزه بابا وایي چې عقل ته بسیال د محبت نشي، دنګه مینارت سوي په غره پورې. خو عارفانو د معرفت یوه بله لاره پیدا کړه. عارفانو ویل چې نه، لوی حسن ته یا خدای ته د رسېدو لپاره نه په عقل رسېدلی شو او نه د شریعت په لاره ممکنه ده چې ور ورسېږو. دوی د روح او د زړه لاره پیدا کړه. دوی ویل چې که چیرې د انسان زړه او روح دومره سیقل شي او د خدای رحم هم ورسره وي، موږ کولی شو چې زموږ د زړه کړکۍ خلاصه شي د معرفت جلوو ته او معرفت وپېژنو. خو هغه تجربې چې عارفان بیانوي د ځمکې او د اسمان ترمنځ د وحدت او د توسل تجربې، د خدای او د انسان ترمنځ د یو ځای کېدو او د وصل تجربې، دا داسې دي چې په ورځني منطق کې نه ځایېږي. د عارفانو یا د شرق د سمبولیزم عکس العمل د اشعریانو او د متزله په وړاندې دی، او په غرب کې د سیمبولیزم د مکتب عکس العمل د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې دی. د اشتراک ټکی دا دی چې د دواړو د سیمبول نه استفاده کړې، د دواړو وسیله یو دی. نو که په غرب کې د سیمبولیزم رامنځته شوی هغه د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې یو عکس العمل و، او د هنر او فن په وړاندې د سیمبولیستانو د مشخصې تیوري نه چې دوی غوښتل چې د سیمبولیزم د مکتب هغه اعلامیه چې د ژان موریاس په نوم یوه یونانی ولسله شاعر په فیګارو ورځپاڼه کې خبره کړې، په هغې کې د سیمبولیزم ځینې ځانګړنې وایي چې دا باید د قافیې حسن پکې وي، خبره پیچلې وي او آزاد وي، دغسې ځینې قواعد چې ورته وزه کوي. هغه د شرقي سیمبولیزم سره فرق شته دی، خو اصلي خبره د دوی ترمنځ د اشتراک دا دی چې دواړه د ځینو هغو تجربو د بیان دپاره چې په عادي ژبه کې نه بیانېږي د سیمبول د وسیلې نه کار اخلي. اول مشترک ټکی دا دی چې دواړه په ایډیالیزم باندې باور لري، فکر کوي چې دغه جهان هر څه چې وینو د ټول رمزونه دي او د دې تر شا اصل یو بل جهان دی. او بله دا چې هغه تجربې، هغه شهودي تجربې چې دوی بیانول غواړي، هغه په عادي ژبه کې نه ځایېږي. د سیمبول یو مطلب هم دا دی چې موږ د عادي ژبې ظرف دومره لوی کړو چې د غیر عادي تجربو د بیان دپاره هم مناسب وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.